آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادم یم اوس درته په واشنگتن کې د ورځې لسنیمه بجې دي چې په افغانستان کې د ماخام اوه بجې کیږي د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واورې
د افغانستان د ملي وحدت اجرایوي رئیس ویلي دي چې لوی جرګه په اساسي قانون کې تعدیل تایید هم نکې د حکومت 15 کال پورې کارته دوام ورکوي په استانبول کې ځانمرګ بریت سوی دی او د دوبۍ د هوایي شرکت د الوتکې په سقوط کې ټولې دو شپېته سپرلۍ وژل شوې دي
اروپایي اتحاد او ترکیې پرون د مهاجرو د بحران د حل دپاره موافقه لاسلیک کړې ده او نن په هند کې د کرکټ د شل اوریز جام په لوبو کې د هند او پاکستان ټیمونه مسابقه لري او لږ وروسته د متیو لابد سره غږیږو اوس زه زیبا خادم او طاهر سکزی د دې ساعت خبرونه وایو
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې کله د جمهور رئیس غنی او اجرائیه رئیس عبدالله ترمن د سیاسي موافقه لمخې لوی جرګه د افغانستان په اساسي قانون کې بدلون تایید هم نکې د حکومت به په اوسنۍ بڼه تر 15 کال پورې خپل کار ته دوام ورکړي د دې خبر تفصيلات به د خبرونو څخه وروسته واوري
نن په استانبول کې ځانمرګي بریډ شوه ده په دې ځانمرګي بریډ کې 15 تنه وژل شوی او لک تر لګه شپږ دیش کسه زخمی شوی دی د ترکیه د روغتیا د چارو وزیر ویلی دی چې په زخمیانو کې د 15 کسو حال خراب دی د روغتیا وزیر همدا غرض ویلی دی چې په زخمیانو کې 2 لستانه خارجیان دي 14 په استانبول کې د استقلال په واټ کې شوی دی د غلطه مارکیټ دی او د هفتې په اخر کې معمولا په کې ډیره غنه غنوي پولیسو سم دستي سیمه قرنټین کړی دی امبولانسونه او د عدلي طب کارکونکو ورسېدلی دي د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف چې استانبول ته په رسمي سفر تللی دی دغه حمله غندلې او د ترکیې د حکومت اول سره خواخوږي څرګنده کړې ده د فرانسې خارجه وزیر دغه حمله ظالمانه حمله وبلله او ویل چې فرانسې د ترکیې تر څنګ ولاړه ده ترکیه په پایتخت انقره کې په تیر کال کې د بم د سلور 14 نن وروسته امنیت ټینګ شوه دی او د مارچ په 14 په حمله کې چې کوردی اغیان ویل دوی کړی ده د دوه بم چونکو په شمول او د دیش کسه وژل شوی وو
د دوبۍ د هوایي شرکت الوتکې د روسیې په جنوب ختیځ روستاف کې د کوزیدو په وخت کې سقوط کړی او دو شپې ته سپرلې ټولي وژل شوې دي چارواکي وایي چې په 2018 نمبر بوئنګ الوتکه کې چې د دوبۍ څخه پرواز وکړ 15 سپرلې او د الوتکې وطنه عمله و د روسیې د تحقیقات کمیټه وایي چې دایسي د انساني سهوې یا تخنیکی ستونزې له کبله د الوتکې سقوط کړی وي د کرملین نطاق ویل دي د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته تر هر څه د وژل شوو کسانو د کورنیو سره مرسته مهمه ده د دوبۍ هوایي شرکت او د بوئنګ الوتکې کمپنۍ دواړو او د بوئنګ الوتکې کمپنۍ دواړو د وژل شوو خلکو د کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده د دوبۍ هوایي شرکت وایي چې په سپرلیو کې 40 روسان 8 تنه اوکراینیان 2 تنه هندوستانیان او 1 کس د ازبکستان وو
د امریکا یو نظامی مامور ویلی دی چې روسیې خپل اکثر جنگی الوتکې د سوریې نه ایستلې دي خو په منځني ختیځ کې د امریکا د عملیاتو د سارنې د قومندانۍ نطاق پرونویل کومې الوتکې چې پاتې دي په جنوبی خار پالمیرا کې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو سره په جنگ کې د سوریې د قواو په ملاتړ هوایي بمباري کړې ده ډګروال پیټ ریډر ویل روسی قواو هم د غراز د یاغیانو په ضد د سوریې د قواو د ملاتړ لپاره د هوانو نه هم کار اخیسته ده
د اردن حکومت نه تاقوی اردن به په څو ورځو کې په لسګونو زیارتونو کې چې مسلمانانو او يهودانو دواړو ته تقدس لري کمرې ولګوي د دغه نظارت بندوبست څو میاشتې مخکې د دې د پارسوي دي چې د نظر هغه اختلاف کم سي چې د فلسطینانو او اسرائیل ترمنځ تشدد زیاتوي د اردن او اسرائیل ترمنځ په دې اختلاف دي چې کمرې په کوم ځایونو کې ولګول سي اسرائیل وایي د دوو جماعتونو په شمول دي په هر ځای کې کمرې ولګول سي خو د اردن د یو جماعت محافظ ویل دي چې په لارو کوڅو کې د کمرې ولګول سي چې د اسرائیلو د امنیتی قواو سرغړونه وشودل سي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د بلجیم صدر اعظم په پاریس کې د نومبر د 14 نیټې د تروریستي حملو د مشکوک سړي نیول کېدل چې پرون د جمعې په ورځ گرفتار کړ شو د دیموکراسي د پاره د مبارزې مهمه نتیجه بللې ده. د بلجیم صدر اعظم او د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان پرون د بروکسل د مولنبیک په سیمه کې د صلاح عبدالسلام د نیولو نه وروسته خبریالانو سره خبرې وکړې. اولان د اروپایي اتحاد د مشرانو سره غونډه درلوده او په بروکسل کې و. چارواکو ویل د عبدالسلام پخه زخمی و او په روغتون کې بستر و. توقع ده چې هغه په صورتونکو ورځو کې فرانسې ته ولېږدول شي.
اروپای اتحاد او ترکیه پرون د جمعې په ورځ یو موافقه لاسلیک کړه چې د کډوالو بحران حل کړي. په اروپا کې د دوهمې نړیوالې جګړې راپدې خو دا د کډوالو تر ټولو سخت بحران دی.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. هغه امریکایي چې وایي د اسلامي دولت د ډلې یا داعش نه تښتېدلی دی اقرار کړی دی چې سږ کال یې تصمیم ونیو چې په منځني ختیځ کې د دغې وسلوالې ډلې سره یو ځای شي، خو په دغه وخت کې یې عقل صحیح کار نه کاوه. محمد جمال په عراقي کردستان کې په تحقیق کې دا خبره کړې ده. دغه 26 کلن هلک په دې هفته کې د عراق د سنجار ښار ته نږدې د پیشمرګه کردانو وسلوالو ته ځان تسلیم کړی او د دوشنبې د ورځې رئیس د همغوی سره دی.
د اسرایل پوځ وای قواوې یو فلسطینی چې په اشغال سوی لویدیځ غاړه کې د اسرایل په عسکرو باندې حمله وکړه وشتلې او وژلې دي. دغه فلسطینی حمله کوونکي په داسې یو ځای کې اسرایلی عسکر په چاقو وهل چې فلسطینیانو په اسرایلی پوځیانو باندې په دې تیرو څو ورځو کې څو ځله حمله کړې دي. د اکتوبر په میاشت کې د تشدد د پیل کېدو راهیسې لس لږ اته تنه اسرایلیان او دوه امریکایان وژل سوي دي. اسرایل د فلسطینیانو په مشرانو تور لګوي چې ځوانان لمسوي چې بلواګانې وکړي. فلسطینیان دا خبرې ردوي، وایي چې نور د اسرایلو دغه اعمال نشي زغملای او د سولې چانس هم کم ښکاري.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو، د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د برازیل د سترې محکمې قاضي القضات په خانه جمهور رئیس لویز لولا دی سلوا د کابینې د مقام د منلو نه منع کړی دی چې د رشوت د الزامونو نه په خلاصېدو کې به یې ورسره مرسته کړې وي. د برازیل د سترې محکمې قاضي ګلمار مندیس چې پرون د جمعې په ورځ خپله فیصله اعلان کړه، وویل چې د لولا وزیر کېدل د اساسي قانون خلاف ورزي زیاتوي. په برازیل کې د کابینې وزیران په جنایي محکمه کې د محاکمې نه مسؤول دي، هغوی یوازې په ستره محکمه کې محاکمه کېدلی شي. د بحرین مقاماتو شیخ خواجه د هغه د بشري حقوقو د مبارز ورور عبدالحادي خواجه د 15 کاله بند نه وروسته خوشې کړی دی. هغه په 2011 کال کې په بحرین کې د پاسون د قضیې له کبله بندي شوی و. د الخواجه کورنۍ نن په ټویټر کې د صلاح عکس خپور کړی دی چې د خپل کورنۍ د غړي سره په موټر کې ناست دی. د صلاح کورنۍ نن وویل چې دوی ته تلیفون شو او ورته وویل شول چې صلاح خوشې شوی دی او بویزی. په زیمبابوې کې کاتولیک کلیسا په سیاسي ګوندونو او د هغوی په پلویانو باندې غږ کړی دی چې د عمومي انتخاباتو په درشل کې چې د اګست په میاشت کې کیدونکي دي، په ملک کې د ژورنالیستانو تهدیدول او ډارول بند کاندي. د کاتولیک کلیسا د مطبوعاتي ادارې مسؤول ویلي دي د تاسف زده دی چې د سیاسي ګوندونو طرفداران به جګړې وکړي او ژورنالیستان به تهدید کاندي. اروپایي اتحاد او ترکیه پرون د جمعې په ورځ یو موافقه لاسلیک کړه چې د مهاجرو بحران حل شي. په اروپا کې د دویم نړیوالې جګړې راهیسې دا د مهاجرو تر ټولو لوی بحران دی. د اروپایي شورا رئیس ډونالډ ټاسک او د ترکیه صدر اعظم داوود اوغلو دا موافقه ډیره مهمه ګڼلې ده. د ترکیه صدر اعظم وویل چې د جمعې په ورځ د ترکیه او اروپایي اتحاد لپاره دغه موافقه د ترکیه په تاریخ کې یو تاریخي موافقه ده. خاغلی اوغلو ویل چې ترکیه او اروپایي اتحاد دواړو دا درک کړی ده چې دغه موضوع د آینده ستونزو دپاره یوه منبع ګڼل کیږي او آینده کې ترې ستونزې پیدا کیږي. د دواړو خواوو ترمنځ موافقه د یکشنبې په ورځ رسمن عملي کیږي. د دې نوې موافقې په اساس به ټول مهاجر چې د سوریې او نورو هیوادونو نه په غیر قانوني ډول د ترکیه له لارې یونان ته په غیر قانوني ډول وخت دي، د پناه غوښتنې عریضې به د مرور لپاره ثبت شي، راجستر بشي او بیرته به ترکیه ته واستول شي. په زرګونو هغه کسان چې په قانوني ډول د پناه غوښتنه کړې ده. د اروپایي اتحاد په 28 غړو هیوادونو باندې ویشل کیږي. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. زموږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل چې د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي ریاست ویل دي کلوی جرګه په اساسي قانون کې تعدیل تایید هم نکي، دغه اوسنۍ حکومت به په همدغه شکل تر 15 کلونو پورې کار ته ادامه ورکړي. اکرام شینواری د کابل نه موږ ته راپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان اجرایي ریاست وی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې له مخې لوی جرګه د افغانستان په اساسي قانون کې بدلون تایید هم نه کړي، دا حکومت په اوسنۍ بڼه تر 15 کالو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. د اجرایي ریاست دویم مرسل جاوید فیصل امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د لوی جرګې د جوړېدو وړاندې باید د ولسي جرګې ولسوالۍ د شوراګانو لپاره ټاکنې ترسره شي.
اصلاحات په ټوله کې یو پروسه ده، د حکومت تعهد پر ځای دی. دغه پروسه له یو ځای پیل شوې او تر یو ځای رسیدلې ده، بل اخره په یو ځای کې خاتمه پیدا کوي. د کمیسیون کار په دوو دورو کې درې میاشتې اول ځل دوم ځل یوه میاشت پای ته ورسېدی. اوسنۍ د غوراوي کمیټه چې تاسو یې ګوري دا د هماغه کمیسیون د کار نتیجه ده. غوراوي کمیټه وظیفه لري چې 28 تنه حکومت پیشنهاد کی.
جاوید فیصل وی چې حکومت په دغه ویشتن څخه نه تنه د ټاکنو د کمیسیون د نوو کمشنرانو په توګه وټاکي، تر څو هغوی په کمیسیون کې دنه اصلاحات راولي او هم د کمشنرانو د واک او دندو په قوانینو او مقرراتو کې تعدیلات رامنځته کړي. د اجرایي ریاست دویم مرسل دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی تېره اونۍ یو خبري کانفرنس په وینا کې په ټینګار ویل هیڅوک د حق نه لري چې د ټاکنو د کمیسیونونو کمشنران له کاره ګوښه کړي. د افغانستان د کونو خپلواکه کمیسیون وی چی د افغان حکومت لخوا تر کمیسیون ته د لازمی بودیجې د نه برابرولو لامل د میزان د میاشتې په سلیشتمه ورځ کومه نیټه اعلان کړي، دا کمیسیون په هغه نیټه ټاکنې نشي ترسره کولی. د افغانستان د ټاکنو د سر د ادارې مشر جاندار سپینغر وی چی که هدف د ټاکنې سیستم د اصلاح وروسته ټاکنې وي، نو دا کار د تخنیکي پلوه ستونزمن کار دی.
نظر تخنیکی
بسیار مشکل و نظر هغلی سپینغر ویل زما له نظر تخنیکی پلوه ډیر مشکل ښکاري. لومړی د غوراوي د کمیټې کار د یو میاشتې څخه تر دوه میاشتو پورې وخت اړتیا لري، او بیا د دوه اونیو څخه تر شلو ورځو پورې نور وخت اړتیا ده چې جمهور رئیس او اجرایي رئیس د سلا مشورو وروسته د غوراوي د کمیټې د لیست څخه کسان غوره کړي. د ولسي جرګې ولسوالیو د شوراګانو په ټاکنو کې ځنډ د افغانستان د جمهور رئیس او اجرایي رئیس ترمنځ د شوې موافقې له مخې په اساسي قانون کې تعدیل د لویې جرګې د جوړېدو کار هم د ځنډ سره مخ کوي، چې ورسره دغه حکومت مشروعیت هم تر پوښتنې راولي. خو د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل وایي چې که د اساسي قانون لویه جرګه جوړه هم شي او دا جرګه په اساسي قانون کې تعدیل په پلوه رای ورنه کړي، بیا به هم د حکومت د خپلې قانوني مودې پورې کار ته دوام ورکړي.
شاید د دوه کاله په داخل کې دا کار ونه سي، که وسی ښه دی که ونه سي کوم مشکل وجود نه لري. هلته ویل شوی دی چې تر هغو چې لویه جرګه جوړیږي او تر هغو چې لویه جرګه د اجرایي صدر اعظم پوسټ ته د تایید رای ورکوي یا ایجاد تایید رای ورکوي، تر هماغه وخت حکومت په اوسنی شکل سره مختزي. کله چې لویه جرګه جوړه سي او هغوی د اجرایي صدر اعظم پوسټ تایید کړي، اوسنی اجرایي ریاست صدر اعظم کیږي او په هماغه شکل باندې د 15 کاله موده چې د پوره کیږي. اما کچیر لوی جرګه جوړه هم سی او لوی جرګه د اجرایي صدر اعظم پوسټ تایید نه کی، حکومت په اوسنی شکل سره خپل 15 کاله پوره کوي.
خو د چارو کارپوهان په دې نظر دي چې کچیر د اساسي قانون د تعدیل لپاره لوی جرګه د اجرایي ریاست پوسټ د صدر اعظم څوکۍ ته بدل لیکلي، نو دا کار د ملي والی د حکومت د مشرانو ترمنځ د شوې سیاسي موافقې په خلاف دی چې ورسره دغه موافقې ته هم زیان رسي. د افغانستان د حقوقي چارو یو کارپوه اجمل هوډمن وایي چې د ملي والی حکومت د اساسي قانون د غوښتنو پر اساس نه بلکې د سیاسي موافقې په اساس جوړ شوی دی.
در صورت کې از طرف لوی جرګه رد میشه،
خغلی هول مانیول په صورت کې چې د لوی جرګې لخوا رديږي، دا تبيزه چې د جریست یا ایجی صدر اعظم په نوم سم وجود ونه لري. خو یش په سیاسي کار په هان بیا دا غني چې دا حکومت د دوه ډالو لخوا چې اکثریت رای ورته ورکړ شي جوړ شوی، چې د همدې لامل د دوی د کار دوام په کومه ستونزه ونه لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په اروپا کې د مهاجرو د بحران د حل د پاره د موافقې په باره کې رپورټ لرو، خو دا رپورټ لږ وروسته خپریږي. اوس راځو د سپورت خبرونو ته. د کرکټ په شالوریز جام کې نن هند او پاکستان خپلو کې مسابقه کوي. د دوی دوه هیوادونو د کرکټ ټیمونو مسابقه لري. زموږ همکار متي ولا به تاسو معلومات لري چې د هند ته ورغلې ده د لوب رپورټونه راکې. نو همدا اوس ورسره غږی کو چې نور تازه حال ترې واخلو. ابي څه ستړي مشي په خیر راغلي.
السلام علیکم زمریان هم دا اوس ممبئی ته راورسیدم.
ښه
چې دا ونيستان د جنوبي افریقا لوبه ده. سبا ته هم د سیند لوبه ورو سره موافقه شو نبی ساحل ته ولا شنواري او د شفیق الله شفا سره ټول ویل چې سیر لوبه بس سیر او فتو هغه وشو غیر موږ په صدور د ډاکټر چې موږ کولای شو چې د خلاصو یو ساده فوټو کوم یو ځینې مشکل چې موږ لري دا هدف تفاهم ونکړو په تو بنونه کې څه مشکلات وو بالین کې سبا د پات د جنوبي افریقا د فرخان نیول
خا نو دا خود افغانستان د ټیم خبره تاسو وکړه سبا نو نن خو خبره ده چې هند او پاکستان لوبلري دا څنګه ده روبه روانه ده تیګور
هغه 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 مو څه په لنډه شروع وکړه چې 12 نو په کلکتا
کې خا
هغه په ځبانه لوب له ګوزان دغه کوم خبرینه کوم قرار کړو
یعنی لوب چې هوا یعنی هوا صافه شي او خشي مساعده شي نو بیا لوبه کیږي په خیال مې چې زه د ابي صاحب سره نشم غږېدلی لکه چې لاین قطع شو. ابي صاحب زما غږ نوري. قدرمن اوریدونکو کوشش به وکړو کوم وکړې شو د نورو معلوماتو لپاره ابي صاحب سره لږ ورسته وغږېږو. اوس برې شو په اروپا کې د مهاجرو د بحران مسلې ته. اروپایي اتحاد او ترکیه پرون یو موافقه لاسلیک کړه چې دغه بحران حل شي. دا بحران په اروپا کې د دویم نړیوال جګړې راهیسي ډیر غټ بحران دی چې پېښ شوی دی. عاشق الله رحیم زوی په دې باره کې رپورت لولي.
په دې موافقه کې چې د اروپایي هیوادونو د مشرانو او ترکیه ترمنځ شوی ټول هغه غیر قانوني مهاجر چې اسناد نه لري او ځانونه یې تر یونان پورې رسولي دي بیرته به ترکیه ته واستول شي. د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په بدل کې به اروپایي ټولنه د ترکیه سره مالی مرستې کوي او هم به د ترکیه اتباع اجازه ولري چې اروپایي هیوادونو ته بغیر د ویزې اخیستلو سفر وکړي. په اروپای ټولنه کې د ترکیه د غړیتوب پروسه به هم چټک کیږي. د ترکیه صدر اعظم داوودوغلو تر اوسه د موافقه نه د لاسلیک کړي. هغه پروند د بلجیم د بروکسلز په خار کې په دې برخه کې یو څه خوشبيني وښوده.
I am sure I hope we will be achieving our goal to help all the refugees as well as
زه هیله او ډاډ لرم چې وبو شکرای د ټولو مهاجرینو او پناه غوښتونکو ستونزې حل کو. دا زمنګ د لوی وچه او بشریت لپاره یو ښه خبر دی. په ترکیه کې هم دا وس شاوخوا 2.1 میلیونه مهاجر ژوند کوي. د موافقه په برخه کې ول شوې ده چې ترکیه او اروپایي هیوادونه به سوریایي مهاجر سره وبشي. انتقاد کوونکې بیا وایي چې ترکیه د دغه موافقه د حقوقي او بشري حقوقو په حق لا یو څه اندېښنه لري. د مافقی بلستون زده ده چې آیا یونان به وکړي شي په چټکی سره د دومره زیاتو مهاجرینو او پناه غوښتونکو د لیګولو لپاره کوم سیستم جوړ کړي کنه. د یونان چارواکي ویل لري چې دغه مافقی د ملکی دون وړاندې به په زیاته اندازه پناه غوښتونکو دغه هواد ته ورمخږي او بل غټه اندښنه یې داده چې کتورکیا خپل سرحدونه وټړي هم خلک به وکړي شي چې د بیلا بیلو لارونه اروپאי هوادونو ته د تک لارې چارې پیدا کړي. د اروپای ټولنې د دې پلان په مساوده باندې د بشري قانون د دفاع سازمانونو هم انتقادونه کړی دي. دا سازمانونه وایي د دې پلان معنی بدوي چې د مهاجرینو چې د جنگونو او تروریزم نه تښتیدل دي سیاسي ګټه اخیستل کیږي. دوی په ترکیه هم انتقاد کوي چې د بشري قانون خصابقه نه لري. د 2015 کال د جنوري د میاشتې راپدې خو اروپا ته 1.2 میلیون مهاجر ورغلي دي. په دغه مهاجرو کې چې اروپا ته غوښتل ځانونه ورسوي شاوخوا 4 زره د ترکی او یونان ترمنځ د مدیترانی په سمندرګي کې غرق شوی هم دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د بشري حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر پرون د جمعې په ورځ په یمن کې د سعودي عربستان هوایي حمله غندلی چې د ماشومان په شمول سرګونه ملکیان پکې وژل شوی دي او تقریبا د یو کال رئیس چې دا جنگ پیل شوی دی د یو لړ ډیرو سختو حملو نه بلل شوی دی. خبريال لیسا شاین په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر نه راپور را لګل دی.
د سعودي عربستان الوتکو د ششنبه په ورځ د امن په شمال لیدس کې د کلی په بازار باندې چې ډېر ګڼګونه پکې و هوایي حمله وکړه چې د څلی رښتو ماشومان په شمول یو سلو شپږ تنه ملکیان پکې وژل شول. عالی کمشنر زید راده آل حسین هغه څه چې دی ورته په پرله پسې هوایي حملو کې د ملکیانو وژل ویلې وغندل او د ائتلاف قواوې په پرله پسې توګه ناکامه شوي دي چې د وژونکو حملو مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څارونکو چې د پیښې له ځاینه لیدنه کړې ده راپورټ ورکړی دی چې شپاړس دوکانونه تباه شوي دي. دوی وایي داسې ښکاري چې دغه بمباري په محلي وخت د غرمې نه وروسته وشوله چې په خاصه توګه په دغه وخت کې په بازار کې ډېره ګڼه ګوڼه وه. د عالی کمشنر نطاق روپرټ نکول ویل نوای څارونکو د حمله په وخت کې د وسلوال مخالفت یا په سیمه کې د مهمو تجهیزاتو په باره کې شواهد پیدا نکړل. کول ویل خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
The coalition is reported to have been responsible for twice as many civilian casualties as all other forces put together. That's the Houthis. The popular committees are out
raportuna wai do nuru tul qawaw pa nisbat itlafi qawaw mulkiyan to do barabara talafat awli di che ibarat al husyan aw mashura committee na che dal qaidi aw sil mutahidan di po waqiat ke da hawai hamlo pa natija ke da da tul talafat nisbat da itlaf qawaw ta warkawla ki ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی دی چې د 2015 کال د مارچ د میاشتې د شپږشتمې نیټې نه را په دیخوا 3200 ملکیان وژل شوي او څه باندې 15200 تنه ټپیان شوي دي چې اکثره د سعودي عربستان په مشرۍ د هوایي حملو په علت وژل شوي او ټپیان شوي دي. ملګرو ملتونو راپورټ ورکړی چې په هوایي حملو کې د پایتخت سنا په ګډون مارکیټونه، روغتونونه، کلینیکونه، ښوونځي، فابریکې، د ودونو مراسم په کلو ښارګوټو او ښارونو کې په سلګونو خصوصي کورونه لګېدلی دي. سعودي عربستان اعلان کړی دی چې غواړي په یمن کې مهم عملیات کم کړي، مګر د ملګرو ملتونو نطاق کول اول امریکا غږ ته وویلې داسې ښکاري چې سعودي عربستان به جنګ په بشپړ توګه ونه دروي او د حکومت په ملاتړ به هوایي حملو ته دوام ورکړي. کول ویل بیا وایي
You know, one interview by a spokesperson, so I haven't seen any major official announcement. So we'll have to wait and see. Obviously, we hope that the commissioner...
دا یوازې د یو نطاق سره مرکه ده، ځکه نو ما د هیڅ چارواکي یو مهم اعلان نه دی لیدلی، ځکه نو موږ به انتظار وباسو او وبه وینو. موږ په څرګنده توګه هیله لرو چې عالي کمشنر به دا څرګنده کړي چې دی هیله لري واقعا دا کار به په دې وخت کې وشي او په چټکۍ سره به سر اوربند او د سولې موافقې ته وځي. عالی کمشنر څرګنده کړه چې داسې ښکاري د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د اصلي نظامي هدفونو او ملکیانو ترمنځ فرق نه کوي. دی وایي که دا ثابته شي چې موضوع همداسې ده، نو کیدای شي د دغه ائتلاف غړي د بین المللي جنایت مرتکب شوي وي.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
Thank you. راشي زمنګ لپو کې دې ځالیو کې مارغان دې راشي زمنګ لپو کې دې ځالیو کې مارغان دې راشي زمنګ لپو کې دې ځالیو کې غرم نختر نختر غرم نختر نلری کله نو چنار نلری غرم نختر نلری غزي مستانا مولا بدر ملغري وقت برازي رازي پغریونی ولی انداز داسه وکړه مینه ګل پغریونی ولی انداز داسه وکړه مینه ګل پغریونی ولی انداز داسه وکړه خلک پخپلو خلک پخپلو کارو بوختي په ما کار نه لري خلک پخپلو کارو بوختي په ما منصور بغرزی مستانا ملا بدار ملری وقت برازی
د دې ساعت د مهمو خبرونو غټی کې لرو. د افغانستان اجرایوي ریاست ویلي دی کچېرې د جمهور رئیس غنی او اجرایوي رئیس عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې په اساس لویه جرګه د افغانستان په اساسي قانون کې بدلون تایید هم نکړي، د حکومت به په اوسني شکل تر 50 کلونو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. نن په استانبول کې ځانمرګي برید شوی دی. په دې ځانمرګي برید کې 15 تنه وژل شوي، لږ تر لږه شپږ دیرش کسه زخمي شوي دي. د روغتیا د چارو وزیر ویلي دي چې په زخمیانو کې د 50 کسو حال خراب دی. د دوبۍ د هوایي شرکت الوتکې د روسیې په جنوب ختیځ کې د کوزیدو په وخت کې سقوط کړی دی. 12 سپرلۍ ټولې مړې شوې دي. د امریکا یو نظامی مامور ویلي دي روسیې خپل اکثر جنگي الوتکې د سوریې نه ایستلې دي، خو په منځني ختیځ کې د امریکا د عملیاتو د څارنې د قومندانۍ نطاق پرون وویل چې کومې الوتکې چې پاتې دي په جنوبي ښار پالمیرا کې د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو سره په جنگ کې د سوریې د قواوو په ملاتړ هوایي بمباري کړې ده. د اردن حکومتي نطاق ویلي دي اردن به په سورزو کې په لسګونو مقدسو ځایونو کې چې مسلمانانو او یهودانو دواړو ته تقدس لري کمرې ولګوي. د بلجیم صدر اعظم په پاریس کې د نومبر د 14 نیټې د تروریستي حملو د مشکوک سړي نیول کېدل چې پرون د جمعې په ورځ گرفتار کړ شو، د دیموکراسۍ د پاره د مبارزې په لاره کې مهمه نتیجه بللې ده. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، بل خبره دا ده چې سبا ته په افغانستان کې د نوي کال اول ورځ ده. 1490 کال پای ته ورسید او 1495 کال سبا پیل کیږي. د نوي کال اول ورځ په افغانستان کې د پسرلي د موسم د پیل سره مصادفه ده. نن د خبرو اترو یا گفتو شنود په پروګرام کې په دی غږیږو چې د نوي کال اول ورځ په افغانستان کې په رسمي غونډو او مراسمو او میلون منځل کیږي. نو تاسو درنو اوریدونکو، د نوي کال د منځنې لپاره څه ترتیبات نیولی دي؟ وروسته خبرونه ترې شي او د خپلې سیمې په ترتیباتو غږیږي. د پروګرام قربانه حافظ
صفی
آصف مایل داد آتیفی سیب ده او هم داشتن الکوزه سیب دیره مننه چه پروگرام مواورید او ده نور و رزدیاتو ده پاره بیاخ پروانه درشه.